ستړي مشه قدرمنو لیدونکو د دی والا دیو تلویزیون خبری خبرونه دا وستاسو قربانی او زمونه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 24مه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو خلاصه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د څارونکو ډله پاکستان ته رسیدلې چې د بندیز لګول سو سازمانونو په ضد د پاکستان د ګامونو جاج واخلي.
بلې لوري ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دروغو په پولیس مقابله کې د نقیب الله مسید د وژنې پر ضد نن هم پاکستان او افغانستان کې احتجاجونه شوي دي، خو په جالي مقابله کې ککړ پولیس افسر راو انوار په خلاف د پولیس مقدمې درج کېدو باوجود هغه نه دی نیول شوی.
او د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې په خپل رپورټ کې ویلي اروپایي ټولنه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي افغان کډوال په زوره نه باسي.
گرانو اولیدونکو اولیدونکو په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم موضوعات لرو چې تاسو به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د کترمن اوردونکو خبرونه ته یوړې. بیا هم شرغلسته په خبرونه کې پیل کوله پاکستان څخه چیرې چې د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د څارونکو ډله هغه هیواد ته رسیدلې ده او راپورونه وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او هم دا ډول د ترګری په ضد د ادارې له مامورینو سره به حمله د کاته کوي. دغه کمیټې په وروستیو کې د افغانستان سفر هم کړی وو او په کابل کې هم د دغه پلاوی سره چې شریکه وه او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی دا خبره هم کړې وه چې افغانستان پر مخ ځي خو پاکستان یې بیرته شاته تمبوي. په دې اړه به تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسئ، په خیر علی.
په خیر
مننه. پیر زبیر شاه صاحب، که دا راته ووایسه چې د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د څارونکو د دغه ډلې و پاکستان ته د سفر هدف څه دی؟
جی، هدف خو دا دی چې کوم دا امنیتي شورا غړي دي دوی به ګوري چې آیا پاکستان په ترهګرو ډلو اسپیشلی هغه ډلې چې کوم ملګرو ملتونه هم بلیک لسټ کړي دي هغوی په خلاف کاروایانې کړي دي که نه دي کړي. او په اخشې ډېرې ډلې دي خو چې کوم ډېر مهمه ډله ده هغه جماعت الدعوه ده او هغه چې کوم مشر ده حافظ سعید، دوی دواړو باندې ملګرو ملتونه بندیزونه لګولي دي چې دوی په پاکستان شي پیسې نه کرا غونډې، دوی اغزینه ټریننګ نه وکړي، اصله نه واخلي او ترهګرې نه کې خوره. نو دوی به راغلی دي دوی به ګوري. خو دلته وزیر اعظم ابوالاورجو ویل چې دوی به حافظ سعید ته ډایرکټ اکسس نه ورکوي. او دغه نه علاوه په جنوري په 1 جنوري پاکستان حکومت دا اعلان کړی و چې دا څومره ه خیراتي ادارې دي چې ترهګر ادارې دي خو په خیراتي ادارو په نوم کار کوي، دوی به ټول موږ بندوو، دوی به په چندې باندې به هم پابندي وي او دوی به عملیاتو باندې به هم پابندي وي پاکستان شي. ورسره ورسره دا خبره کړې وه چې حافظ سعید چې کوم نه خالی هند ته مطلوب ده بلکې امریکې هم $10 ملیون انعام پیښی ده او ملګرو ملتونو هم بلیک لسټ کړی ده. هغه دی وایي چې هغه په د پاکستان شي کیس نشته نو موږ به داسې سزا څه نسو ورکولای. نو دوی به هدف دوی به ګوري چې پاکستان څومره اوسه پورې پیشرفت کړی ده په بندیزونو په معاملې شي او دوی چې واپس لاړ شي دا بیا خپل چې کوم نور ممبران دي هغوی سره به دا رپورټ شریکوي او هغه رپورټ باندې به بیا مخشه کتلای شي چې دوی په پاکستان سره څه شای کوي.
او پیر زبیر شاه صاحب، یو بل خبره چې راځي په همدغه پلاوی په افغانستان کې هم ملاقاتونه کړي وو په وروستیو کې او اوس پاکستان ته رسېدلی ده، نو آیا پاکستان به د ترهګرۍ په ضد چې په خپله څه اقدامات کړي دي، یعنی پاکستان وایي چې د ترهګرۍ په ضد تر ټولو لویه جګړه که په نړۍ کې روانه ده نو هغه هم په پاکستان کې روانه ده، آیا له دغه خبرو څخه به دغه پلاوی مطمئن سي او کنه؟
نو دغه دوه خبرې دی. یو خدای دا چې پاکستان وایي چې موږ په خاورې منظم موجودګي نستا د ترهګرو او دوی دار د وی چې حقانی شبکه او افغان طالبان نستا. خو چې پینټاګان کوم لیټیسټ رپورت دا ښوایي چې دوی پاکستان شش کارا ګرځي حقانی شبکه او افغان طالبان چې کوم شران دي او بیا ډرون حمله هکې چې لګیا دي پرون هڅوي دا ښه هند وه حقانیانو کمانډران مرسوي دي. نو یو خدا خو چې کوم دغه کوم دا وفت راغلی دا دغه امانه د خیال چې دوی به ترهګرې دوی به خالي هغه ګوري چې آیا دا تنظیمونه چې کوم ملګرو ملتونو بند کړی دي په دوی په خلاف پاکستان څه کاروایی کوي که نه کوي. او سپیشلی ما څرنګه وویل چې جماعت الدعوه سوا او ورسره ورسره حافظ سعید سوا. خو موږ چې نن وارو د احسن اقبال چې پاکستان د داخلي وزیر د هغه دا ویلي دي چې دغه کوم خیراتی ادارې دي دوی شید پخوانی چې کوم ترهګر و هغوی دي او که فرض کړه موږ دوی نه دا لارې هم بند کړې نو دوی به بیا داعش یا به نور داسې ترهګر ګروپونه بیا شامل جاین کی. نو پاکستان چې کوم هغه دا او بل موږ ګورو چې حافظ سعید ښکارا الیکشن څنګه درېژ لګیا دا اوس تقریرونه هکې جلسې هکې. نو امانه د خیال چې پاکستان به په اخ طریقې سره مطمئن کړي شي. پاکستان اوس وایي چې موږ درې سوه کسان نیولي دي موږ عربا اروپایي دوی ګیره کړي دي چې کوم ترهګر ګروپونه دي. خو دنیا چې کوم د هغه بیا دا تورونه لګوي چې تاسو خالی تحریک طالبان پاکستان هغه ګروپونه چې کوم پاکستان شه دن نه نه کاروایی کوي هغوی په خلاف خو مو کړي دي کاروایانه هغوی فنډنګ مو بد کړی ده هغوی لیډران مو وژلې دي. خو چې کوم هغه ترهګر چې کشمیر افغانستان شه لګیا دي چې کوم ته دوی ښه ترهګر وایي هغوی په خلاف اکشن نه ده سوای.
او پیر صاحب کچیرې هم پاکستان و نړیوالې ټولنې ته دا اطمینان ور نه کړي چې د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي نو بیا ب نړیواله ټولنه څه چاره کوي؟
نو نړیواله ټولنه خو به داسې کوي چې دا رپورټ که فرض کړه دوی ولې کله چې پاکستان هغه شای نه کوي چې کوم دوی غوښتنه ورنه کوي دوی به دا رپورټ ملګرو ملتونو سره شیر کوي. دغه نه علاوه چې کوم بل مهم شای دا هغه نېشنل فاینانشل اکشن ټاسک فورس دا هغه یو بین الاقوامي اداره ده هغوی کار دا ده چې هغوی ګوري چې کوم داسې ګروپونه چې کوم باندې بندیزونه لګېدلي دي او هغه چې کوم اقتصادي او معاشي کوم انسټیټیوشن دي ادارې دي بانکونه دي هغوی استعمالوي نو هغوی په پاکستان باندې ډېر فشار ده که فرض کړه هغه پاکستان مطمئن نه کړي نو پاکستان باندې به نور اقتصادي بندیزونه لګولو خطر ده. او بل اصلي کومه کیسه ده چې دا به ملګرو ملتونو طرف نه که فرض کړه پاکستان باندې فشار راځي نو دا به نور هم زیات وي دا اثر به زیات وي ولې چې دا به خالي امریکا او هند نه وي نه به افغانستان نه وي بلکې د ټول ملګرو ملتونو نه به وي او پاکستان ته به سیاسي مشکلات هم وي او ورسره که بندیزونه په ولګېدل نو پاکستان ته به معاشي نقصان هکې دای شي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه.
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او څنګه چې تاسو ته وړاندې مو د هغه پښتون ځوان په تړاو په سرټکو کې یادونه وکړه چې نقیب الله مسید نومیږي او هغه وشکلن پښتون ځوان یوونه یو وړاندې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې ووژل شو. د هغه په تړاو غواړو چې تاسو سره نور تفصيلات وړاندې کړو چې دا مهالات څه جزئیات پکې راغلي دي په دې قضیه کې نوي. نو زموږ سره په خبرونه کې دا مهال د ټلیفون په کرخه د کراچۍ څخه زمونږ د ډیوا رادیو خبريال فضل عزیز ملګری شوی هغه ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشوي په خیر راغلی فضل عزیز صاحب.
ډیره مهرباني منظوي وي
فضل عزیز صاحب. د نقیب الله مسید د وژنې په اړه د تورن کسانو او په ځانګړي توګه د اس اس پی راو انوار د نیونې لپاره څه پرمختګ شوی دی؟
منظوي وي تازه د پولیس د سین پولیس مشر ای ڈی خواجه ای جی پی چې دی هغه ویلی دی چې د پولیس هغه ټیم ته کم چې د روانوار نه پلټنی کوي او د دې ترڅنګ نور پولیس ته امر کړی دی چې د روانوار د گرفتارولو یا د غد نیولو لپاره کلک ګامونه پورته کړي. به د درې کسیزه کم کمیټه چې جوړه شوې ده د سناولا عباسی څوک چې د سټیټي پولیس مشر دی هغه په مشرۍ باندې په دغه درې کسیزه کمیټه کې دی جی سلطان خواجه ویلی دی چې د نیوازي په کراچۍ کې د هغو د روانوار او د هغه سره کم ټیم چې دغه چاپا یا عملیات کړیو د هغو د نیولو لپاره په کراچۍ کې نه یوازې عملیات کوي بلکې د اسلام آباد ته هم یو ټیم لیږي او د اسلام آباد د پولیسو سره هم تماس نیسي چلته هم د روانوار د نیولو لپاره عملیاتو کې ځکه چې پرون په پاکستاني مطبوعاتو داسې خبرونه خپره شوي وو چې روانوار د اسلام آباد د ایئرپورټ د لارې بهر ملک یا دوبۍ ته ځي. ځینې راپورونه چې هغه په ایئرپورټ باندې د جاز نه کتکړه شوی دی او ځینې داسې وو چې د خپل کاغذونو یا اسناد ورلېږلي دي هغه دغه واپس کړی دی د ایئرپورټ نه. خو تر اوسه پورې دغه د نیولو په اړوند باندې کم کرا یا په خلکو خبر نه دی راغلی. لږ شپه وړاندې هم د دغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په وجنه تورن دی روانوار دغه د خلی ځینې داسې بیانونه ټولنیزو رسنیو پاکستان کې ځینې مطبوعاتو داسې خپره کړي دي هغه وایي چې زه چرته تللی نه یم زه دلته یم او که ځم نو هغه دغه د خلی دا خبر دی چې دوبۍ کې هغه د خپلو بچو سره لیدو لازمه. بیا هغه داسې هم ویلي دي چې دغه په خلاف یا دغه نه کم تحقیقات روان دي یا دغه چې کوم اف ای آر کې د کوم افسرانو په مشرۍ په موجودګۍ کې شوی دی دغه کوم افسران پرتنې کوي د روانوار د هم ویلي دي چې دغه افسران په خپل هم دی وی چې دغه د دې خلاف هم ځینی ثبوتونه لري دی وی زه باغه مخکاره کما چوڑان دی هم دغه شانتي مختلف عملیات شوی دی پای کې د ککل دی هو منځبي بي زبا اوریدونکو یو بل خبر هم یو ما په 13 جنوري چې په کراچۍ کې کوم عملیات شوی وو د شالتیب ټاون په سیمه کې سلور کسانو د وجلو دا وشو چې دا تر هغه ګرځي د ډیر انوار کړي چې د سره کوم پولیس ټیم پارټي وا پای کې د یو قسم نه لږ شي بوړان دي مسوتن هغه هم هغه کیم ترول شو کوم کیم چې د نکیب الله مسعود دغه لپاره د دغه لپاره ورول شو د چې ولا مسعود تازیت لپاره اولته د احتجاج لپاره کوم کیمپ لګیدل دي اولته یو مړی بل هم ورول شو په سلورو کسانو کې چې نظر جان نمیږي د دې نظر جان په حواله باندې ماته بخپل د کراچي د پولیسو ویان او دی راوندور په خپل د سویلو چې دې هم تر هغه دی او د تحریک طالبان سره پاتې شوی دی نیو غبل مړی رحم راوړو او دغه جنازه هم په کیمپ کې وشو خو د کمی پرتنې روانې دي پای کې د نظر جان په حواله کوم خبر نه غلې مخې ته د پرون راسي د نوې پرمختګ د چشوې پرون یوازې د نکیب الله مسعود د پلار په مدیت باندې د روانوار او د هغه سره په اف ای آر کې لیکل شوی دی چې د اکل سونه کرنو لسو کلس ګونو لسو پورې کسانو په ځد باندې دغه اف ای آر شوی دی چې دغه جالي مقابله کړی دا او نکیب الله مسعود پای کې وځل دی. دا تازه صورتحال دی چې کوم د پولیس افسر روانوار خلاف عملیات کیږي د غریفتاری سره باندې خو د دې ترڅنګ منځ د شپږم ورځ چې په کراچي سورابوت سوپر های وی باندې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو کم احتجاجي کم تازیتی کیمپ او غو احتجاجي کیمپ بدل دي هغه بشپګم ورځ باندې هم دوام لري دی وی
بالکل فضل عزیز صاحب تاسو د دې خبرې سره تړلې د پښتون جرګې او همداراز د نقیب الله مسید د خپلوانو لخوا د هغه د قضیه لپاره د عدالتي پلټونو غوښتنه هم شوې ده اف ای آر هم در شوې ده نو د دې تفصيلات څه دي
هم دغه د مرتول بیگا د دې لومبي غوښتنه دا و او نه وځي د دې غوښتنه بلکې کم پولیس د کسي د ټیم چې جوړ شوی یا کمیټي چې جوړ شوی دا سوچ چې د روانوار نه پلټنه کوي دغه ټیم ته په دې باندې فشار او چې د روانوار خلاف دې ګام پورته کوي خو دغه پولیس چارواکو ویل سو پوری چې اف ای آر نه وشي او د قانون په حال هم دا وینا و چې د روانوار خلاف سو پوری اف ای آر نه وشي تر هغه پورې د دغه گرفتاری نشي کولای پرون د ماخام د مسوتن په 8 بجې باندې د نسب الله د پلار په مشرۍ په بودی کې اف ای آر وشو د هغې وروسته د پولیس چارواکو مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دوی به پوره کوشش کوي چې انصاف وکړي په دې پیښه کې نکیب الله ته انصاف ورکړي خو د دې اف ای آر نه وروسته د نکیب الله مسعود پلار او دغه کوم قبایلي مشرانو جرګه چې د غوښتنه هم وکړه چې د نکیب الله مسعود د پلټنو لپاره او د هغې نه علاوه په کراچۍ کې د نن ماخام ماته دغه جرګې یو غړي وویل چې د سلو پورې د ته داسې درخواستونه یا اسناد ورکړل شوي دي چې دا کسان سل کسان په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان او د نور قبایلی سیمو سره هغه ورکتي هغه پولیس اوچت کړی دی هغه بيدرک دي ځینی داسې هم دي چې هغه کې د درخواستونو ورکړي دي چې دغه نه پیسې غسل شوې دي بیا پرې خو دي شوې دي دغه درخواستونو ورکړي شوې دي بیا دغه جرګه د وختنه کوي چې دغه درخواستونو د ورکو خلکو د رتبولا سره کمی څومره چې جالي مقابله هم شوې دي دغه لپاره دی موږ د ستري محکمې نه غوښتنه کوو چې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي د دې ټولو پیښو تفصیلي پلټنې وکړي په دې کې ګناهګار او بې ګناه هر څه موږ پړاګ کړي دی دا غوښتنه کوي چې د سو پوری عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی ستري محکمې دا امر نوی کړي نو دا غي پورې به د کم تضییتي احتجاجي کین چې دا به دوام لري
ډیر مننه فضل عزیز صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د لیدونکو سره شریک کړل
ډیر مهرباني تاسو هم
د وایس اف امریکا جبري جیو ټلویزیون د کډر منوریدونکو اوس هم د نکم لا مسعود او هم په کراچۍ کې د نورو وجلسو پښتنو په اړه یو مرکې ولور تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان د پولیسو یو پخوانی چارواکی او د قبایلو د جرګې مشر رحمت خان مسعود وایي چې د یو شمیر نورو بے درکه کسانو په اړه دی هم عدالتي پلاتنی وسی او کچيري حکومت د دې غشتنې نه مني نو د بخپل احتجاج ته دوام ورکوي ل نو موړ سره مرکه فضل عزیز کړی دا اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
اوس پورې چې کوم پروسیډینګ شوی دی اف آی آر اول رز نه والا صرف په دې اف آی آر کې نه بلکې اف آی آر نه مخکې چې څو وخت دا واقع وشو نو آی جی پی سین ایډي خواجه صاحب یو کمیټه تشکیل کړه چې اکثر براہی ثناء الله عباسی صاحب او اکثر خواجه سلطان او آزاد خان ڈی آئی جی او هغه ډیره ٹرانسپیرنٹ او ډیره شفاف انکوائری وکړه او په هغه انکوائری کې دا شی ثابت کو چې دا نقیب الله بے گناہ او دا کم چې انکاؤنٹر شوی دی دا کم مقابله شوی دی دا جیلی ده او ظاهره سوره پورې زه چونکه ما یو بیک گراؤنڈ دی پولیس هم دی نو زه ذاتی طور باندې مطمئن یم او ما دا امید لرم دوی دغه سے اخلاص سره او دغه سے په دغه جذبه سره دا تفتیش کوو نو ان شاء الله دا به یو صحیح دغه حل با اخیری حل با په کامیابی وي
سر اف آی آر وشو د اف آی آر نه پس وس دغه تازیتی ناست چې په احتجاج کې بدل شوی دا نور کمی غوښتنې لري د دې احتجاج دلاري د دې ناست دلاري
یقینا چې چونکه دا یو اف آی آر تعلق د نقیب مسعود د شهادت سره وو دغ سړی دا راو انوار سره دا د کراچۍ پولیس یو نهایت بدنامه زمانہ پولیس افسر پاتې شوې دي زه دا ذاتی طور باندې په خپل هم پیژنم ځکه چې ما په دغه کراچۍ پولیس کې نوکری کړې ده چونکه د صرف دا یو نقیب مسعود اند وجلې د کراچۍ هر قومیت د نن نه پاتې شوې دا صرف نه په ماورای عدالت قتل کې مبتلا دي بلکې د دو په غوا کې په دا زکو په قبضو کې او بتو کې او په ډېر شروع کې ماغل دي او څه پوره داسې مړی شوی دي داسې مارا ما ورای عدالت قتل شوی دي چې په پټم لګي نو مونږ دا غواړو مونږ دا مطالبه ده چې نقیب مسعود اف آی آر خوشو خو چې هغه خلک آبې ګنا خلک چې په سواب شوی دي هغه تعلق چې چا هم قومیت سره وي هغه غون تحقیق د پاره دی یو چیف جسټس آف پاکستان جوډیشل کمیشن جوړ کی چې دا او دغه کمیشن ټایم یو ټایم فریم دی کی دی او دغه کمیشن چې کراچی رجسٹر دا په دې کې شه ډے ټو ډے هیرینګ دی کیږي یو زر نظر د دغه ظالم خلاف د خپل منطقي انجام ته ورسی
خان نو بس دره ته وای چې دا احتجاج یا د تازیتی ناس ته بده کوم پورې روان نه
دا مونږ چې کله دا مطالبه تسلیم شي چې کله دا جوډیشل کمیشن تشکیل وشي نو دوره پورې به مونږ دا احتجاج جاری وي او چې هر کله جوډیشل کمیشن تشکیل وشي او مونږ مطمئن شو چې اوس بس دا شای دغه پروسیډینګ روان دي نو دا احتجاجي کمپ نه صرف کراچۍ کې به دا بغون پاکستان کې زور پورې جوډیشل کمیشن جوړ دي مونږ بخپل کوشش کوو مونږ بخپل ایمان کوو زور پورې دا کمیشن جوړ دي مونږ بخپل افورت جاری ساتو
خسر دلته بل بختر مدار چې غن خلک راغلي دي غد میسنګ پرسنز دغه کوي چې ځینی خلک پروت دي تاسو دغه لپاره هم کوم غوښتنه لري چې دغه دي هم تحقیقات او شګه دي معلوم شي کنه
مونږ سره تقریبا دی وخت ما سره چې کوم فایل ما سره رسیدلې دی اوسه پورې په سواو کسان داسې دي چې میسنګ دي غیب دي بلکې د نقیب شهید سره چې کوم کسان شهیدان شوی وو هغه کینن یو کس باډي آنن هاند اوور کیږي لګیا دا ا د سره مرشو اوس پوری غیبه کړی و نن هغه باډی بیا چولې ده بهر ته نو هغه باډی نن ملاو شو نو هغه باډی به اوس باقاعده جنازه وي واقعي اور سره اوسره دا نور څوره مسینګ کسان دي غیب شوی دي دا چا سره تعلق لري کوم کومه سره تعلق لري مونږ به دا کوشش وي چې هغه مونږ غوند هغه دا هغه آره برآمد کو او ته انصاف ملاو شو
سر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره د خبرو کولو څخه ډیره مننه
تھینک یو ویری مچ
نو عزت منو اوریدونکو تاسو د ډی وا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس او وینیس خبر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې نور هم بیلابل موضوعات لرو تاسو به وړاندې کوو خو یو بل راپور ولوري ته چې هم د نقیب الله مسید د وژنې په تړاو دی او څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د پاکستان په لوی خارونو کې او د دې ترڅنګ په افغانستان کې هم دغه د وژنې پر ضد احتجاجونه شوې دي او هغه ته د انصاف د ورکولو غوښتنه شوې ده. همداراز په ډیر اسماعیل خان کې یو احتجاجي غونډه دوام لري. د پښتنو قبایلو مشران راغونډ شوي دي، جرګه هم کړې ده او دغه جرګه دوام لري. نور تفصیلات یې سدي تاسو ته ټول عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا بې رحمه وژل شوی د جنوبي وزیرستان مکین بادرخیلو سیمو اوسیدونکی ځوان کلن نقیب مسعود په وژنه احتجاجي مظاهرې روانې دي او د ټنګ او ډیره اسماعیل خان تر څنګ په کراچۍ کښې هم احتجاجي غونډې را جوړې کړې شوې. د دوی په خبره تر څو چې نقیب ته انصاف نه وي ترلاسه شوی او د دوی دغه پیښې کره او رښتینې پلټنې نه وي شوې، دغه احتجاج ته به دوام ورکوي. په ډیره اسماعیل خان سیمه کښې یو احتجاج کوونکی بادشاهي خان وویل،
د میرزا نقیب الله سره چې کوم ظلم شوی دی ګانه د ته د خدای جنت الفردوس ور نصیب کو دای شهید شم او د میرزا مسید کوم خو ټوټل په هر کوم شی کور په غم ځان دی او میرزا د ټول پښتونه د افغانستان لپاره دغه شکریا ده کوي چې ټول پښتین کوم د میرزا سره غم ځان دی، د میرزا غم ټول پښتونه ور وخستای دی او پوت شولې میرزا مسید کوم دور مسید کوم شه د اتفاق رو غلای دی نه کی بولا وینا انشلا رنگ رو وری چې څو پرا دی نه کی بولا کتلون ته سازو نه وي میلاو شوی په دا باندې میږه دغه د احتجاج نه ختموي چې دای گرفتار شي. میږه پارین په ټانګ شه قومي مشرون ټوټل جمع شوي د اسلام وکړله په یکم فروری نه اسلام آباد ته میږه راونی په اسلام آباد شه میږه درنه ورکوي ورته احتجاج کوي د یغې ورځې پره کوي چې څو پره د نقیب الله و کتلون ته سازو نه وي میلاو شوی.
نقیب مسعود په 13 جنوري په کراچۍ سیمه کښې د پولیسو لخوا په یو جیلي مقابله کښې وژل شوی و او تر هغې وروسته په سیمه ییزو خلکو کښې زیاته غوسه راپارېدلې. که څه هم تېره ورځ په کراچۍ ملیر سیمه کښې د پولیسو ستر افسر راوانور او د هغه پلویانو په ضد پولیس سټېشن کښې اف آی آر درج کړی شوی دی، خو په دغه احتجاج کې یو بل تن پیرنومان وویل، دا یوازې نقیب نه دی بلکې په دې سر بلا خلکو وژنه شوې ده او دوی ټولو خلکو ته انصاف ورکول پکار دي.
داسې مونږ په سوونو په زورونو ځوانان شهیدان شوي دي چې هغو ته د ګورنر ریاست له طرفه چا ریلیف نه ده میلاو شوی او موږ مخشې انشاءالله د دغه ریاست نه دغه یوه درنه دپاره ناست یو یو ریلیف غوښتو دپاره چې موږ بچو دپاره موږ خلکو دپاره چې ریلیف میلاو شي.
د نقیب مسعود بېرحمه وژنه ټول خلک راپارولي او احتجاجي مظاهرې روانې کړې دي. دا په داسې حال چې په روانه علاقه کښې له 13 کالو راسې د تندروی په نامه یو شکمنه جګړه هم روانه ده. څېړونکي وایي باید سرکاري چارواکي دغه نقیب مسله زر هواره کړي، که نه وي دا به د ریاست لپاره نور جنجالونه رامخې ته کړي، ځکه چې د تندروی په نامه په دغه روانه جګړه کښې بلا شمېر ناروا وژنې شوې دي. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکي یو بل مشر ملک مسعود وویل، اوس وخت دی چې تېر شوي وخت حساب برابر شي.
اغوا کېږه پټېږه بیا کتل کېږي سړک په غوړه ترې شي خپل علاقه شمې مختلف قسم اپریشن شری وي دو د میش د پوره ژوند مشکل وي پوهېږم، مطلب دا دی چې بیا د میش په علاقه شي ټول عمر امن نشي.
د نقیب مسعود د بېرحمه وژنه په ملکي او نړیواله کچه غندنه شوې او که څه هم په کراچۍ کښې د پولیسو پر خلاف اف آی آر لیکل شوی دی، خو تر دې مهاله پورې په حکومتي کچه د نومول شوي کسانو گرفتاري نه ده شوې چې د سند پولیسو دغه یوه مهمه کمزوري شمارلې کېږي. عدنان بیټنۍ، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
دا د وایس اف امریکا جبري جیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم ستاسو پام را ګرځو د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد ته، چیرې چې د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په دفتر باندې داعش وسلوالی ډلې برید کړی. په دغه برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورټ کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دریمې ناحیې اړوند د مرستون په څلور لارې کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې یا سیف چلډرن په دفتر نن سهار 9:30 بجې د څلورو ترهرګرو لخوا برید شوی. د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کماوال له ډیوې سره خبرو کې ویلې، یو تن ځنمرګي برید کوونکي د ماشومانو د ساتنې دفتر په دروازه کې انتحاري برید وکړ او وروسته درې نور برید کوونکي د همدې دفتر درې پوړیزې ودانۍ ته ننوتل. کماوال وایي په لومړي ځن وژون کې برید کې شل تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د نوموړي په خبره وژل شوي او ټپیان ولسی خلک دي چې د پیښې په شاوخوا کې استوګنې درلودې.
یو تن جسد راوړل شوی دی او زخمیان تقریبا شل کسان دي چې درې څلور په شفخانه کې بستر دي. نور هغه د لومړنۍ تداوي نه وروسته تللي کور ته. وضعیت ښه دی.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې دفتر له ډیرو زیاتو کارکوونکو هم په همدې دفتر کې گیر پاتې دي.
د دفتر کارکوونکي څومره چې دي دوی په زیرزمینۍ کې دي، په یو خونه کې را جمع شوي او سیف روم کې تقریبا د دې دفتر ټول کارکوونکي دي د 150 په حدودو کې بي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویانې نمولام یخیل هم ویلي، د پیښې له ځایه ولایتي روغتون ته شل تنه ټپیان او د یو تن د مړي جسد لیږدول شوی او په خبره یې د ماشومانو د ساتنې هغه شمېر کارکوونکي چې د برید په ځای کې بند پاتې هغوی هم ژغورل شوي دي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دفتر د ترهرګریز برید نن سهار 9:30 بجې په داسې حال کې ترسره او لا تر اوسه د برید کوونکو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات پای ته نه دي رسیدلي، چې درې ورځې وړاندې د کابل په انتر کنټینینټل هوټل د بریدګرو د یوې ډلې حمله وکړه او د شاوخوا 14 ساعتونو وروسته د ټولو برید کوونکو په وژل کېدو سره افغان امنیتي ځواکونو یاد برید پای ته ورسېد. ساو حکمل سادات روان امریکا غږ دیواری ډیو کابل.
ترنو عزت من اوریدم کابلی دوم کو د پرونی په دې ځای کې تاسو ته غوړو مطبوعات تک ته نوړاندې کو چې دغه کتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا موضوع هم د افغانستان په تړاو در ازي چې وګورو چې په مطبوعاتو کې څه تاو د بحثونه روان دي او په کومه موضوع باندې روان دي.
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې افغانستان کې د روان جنگ او په دې کې د امریکای د کردار او د حالت په حق له د نامتو لیکوال د ډیوډ وان ډرل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط چې افغانستان کې د روان لوبي یا د جنگ ختمېدو هیڅ علامه نه ښکاری، خو دا هم امکان شته چې دا حالات سمته وځي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په امریکا کې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته پینټاګان او د امریکای د مخبری ادارې سی آی ای خپل د 12 تنانو یو مضبوطه ډله شمالي افغانستان ته ولېګل چې دغلته د طالبانو مخالفو جنگسالارانو سره رابطې قائمی کی. دغه جنگسالارانو د امریکای د ټکنالوژي او د هوایی فوج د حملو په زور او دین هم زیات د ډالرونو د ډکو ډکو بکسونو په زور ډیر زر طالبان را لاندې کړل، چا چې د قاعده ترهګرو له پخپل لمن کې ځای ور کړی وو. مضمون نگار لیکي چې د طالبانو د راپرزولو دپاره د پینټاګان او د سی آی ای د جوړې دولستنی بریالۍ ډلې په ستاینه کې امریکا کې د فلمونو جوړولو مشهورې ادارې هالیوډ په ډېر محنت او لوی خرچ سره یو فلم هم جوړ کړو. دغه فلم په ټوله امریکا کې 13 هفته د نمایش دپاره پیش کړی شوی دی او په ډېره لویه ګټه کې روان دی. خو مضمون نگار دلته لږ شان تنزیه انداز کې لیکلي دي چې د دغه فلم کتو له تلونکو زرګونو امریکنیانو به د سینماګانو نه د راوتو وروسته په عالمی میډیا د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د طالبانو یرغل او د دې یرغل د لازه هوټل کې د پرتو وارخطا خلکو د هوټل د بره چتونو نه د راټوب کولو او یا کړکو دروازو پورې د ځوړندېدو ویډیوګانې هم لیدلی وی. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ټول واقعیات یو بل سره په تضاد کې روان دي. یو طرف ته د امریکای د طالبانو د حکومت د نسکورولو طاقت او بل طرف ته امدادي امریکای په افغانستان کې د امن پراوستو کې په پاتې راتلو صدر هم یقینا چې ډیر بې خوندو حالاتو سره مخ کړی دی. داسې خبرونه خواره دي چې د امریکې فوج افغانستان ته د نور یو زر فوج لیږلو فیصله کړې ده. دا وخت سر لزره امریکني فوجونه د وړاندې نه په افغانستان کې پراته دي. دا هم منصوبه ده چې امریکني فوج به وړاندینو مورچو ته لیږلی شي. مضمون زیاتی چې د ښاغلي ټرمپ د صدارت په کورسۍ د کیناستو په وخت افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 8500 ته راکم کړی شوی و. هر کله چې طالبان د افغانستان په درېمه ایسه سیمو قابض دي او ګاونډي ملک پاکستان کې د خپلو قلاګانو نه د دې علاقو بندوبست چلول جاری ساتلی دي. صدر ټرمپ د افغانستان دې صورتحال نه سخت زړه ماتی شوی دی، ځکه چې د 15 کاله د جنگ کېدو او د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته هم په جنگ کې واضحه ګټه نه کیږي. صدر ټرمپ د خپلې دې مایوسۍ څرګندونه د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان خلاف د سپور استغونه ډک یو پیغام کیوکا. بلخوا د امریکې د افغانستان په بوختو کې د ګیرېدون چین لویه فائده پورته کوي او افغانستان کې خپلې کاروباری خپې غزول شروع کړي دي او امریکې نه د رټلې کېدو وروسته یې پاکستان نور هم زیات ځان ته راجوخ کړی دی. واشنگتن پوسټ د دو نامتو خبریالانو جیفی او ریان د خولی لیکي چې د امریکای فوج غنی چې د نور زیات امریکني فوج افغانستان ته په لیګلو به د افغان فوج حوصله اوچته شي. خو مضمون نگار ډیوډ وانډرل لیکي چې د نور امریکني فوج لیګل یو پرمختګ ضرور دی، خو په دې د جنگ ختمېدو سره علامې نه ښکاري، ځکه چې د تیرو 2500 کالو تاریخ گواه دی چې افغانستان د ځمکې په مخ واحد داسې یو ملک دی چې نه خو پچا حکومت کړی دی او نه چاته تسلیم شوی دی. ډیوډ وانډرل واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د فتح او د نصرت آثار اگر که نه ښکاري، خو د نصرت نه کېدل، ماتې او شکست هم نه دي تصور کول پکار. موږ له د خپلې دنیا نه د نورې زیاتې محفوظې دنیا جوړولو خپل تکل پرېښودل نه دي پکار.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا کډرمن اوریدونکو د قبایلي سیمو کې د پاکستان د ستري محکمې او د پېښور د عالی محکمې د واک د غزولو قانون په ورستیو کې د پاکستان قومي اسمبلی په یو خلاص سره منظور کړ او بیا د بیا کتنې لپاره و سېنات ته لیږل شوی دی. خو سېنات کې پرون دور باندې تاوده بیسونه سوي دي او دغه یو لوی کمیټې ته سپارل دي او هم په دې قانوني مسوده باندې سخت نیوکه هم سوي دي. په خپل د قبایلي سیمې ځینې سېنټرانو د قومي اسمبلی غړو هم اور باندې نیوکه کړې دي. زموږ خبريال ارشد مومند په دې اړه د قبایلي سیمو څخه د پارلمان له غړو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د زل دغه مسوده د قومي اسمبلی نه پاس کې دروستو په سېنات کې د نیوکو لاندې راغلي او د ممکنه بدلونونو کولو لپاره د سېنات لوی کمیټې ته سپارلې ده. د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکو سېنټر سجاد توري وای په بل تر ټولو لوی اعتراض دا دی چې په یو ځل ټول پاټه ته عدالتي نظام نه غځول کیږي. مومند ایجنسی سره تعلق لرونکو سېنټر هلال الرحمن وای په دغه قانوني مسوده کې یو نیمګړتیا دا هم ده چې عدالتي نظام غځې دروستو به فیصلې د اف سی آر قانون یا په نور هیواد کې لاګو قوانینو لاندې کیږي.
قبایلي علاقو کې اف سی آر نه دی ختم، نو آیا موږ په های کورټ کې په اف سی آر کې ریټ کوو؟ ریټ کوو موږ په سټی کو قانون مکمل دی.
د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای اسمبلی ته دغه بل وړاندې کولو په وخت دوی ته د بحث موقع نه و ملو شوی، خو اوس دغه کمی پوره کولو لپاره د سېنات غړو سره په تماس کې دي.
د سېنات کې کم فرات الله بابا د کم تحفظات یا مدل کم نور مشران تحفظات نه دا به سېنات کمیټه کې دا ټول ان شاء الله کلیر شي او فرات الله بابا صاحب خو دې ټول سره موږ په بيتو کې
کم کمی مطلب ہے قومی اسمبلی کی وغا انشاءاللہ موپی در تو سینٹ کی وغا پورا شی
ساجد حسین توری په وینا په سینټ کې د قانوني مسوده کې بدلون رسته د منځوري لپاره نیخ په نیغه صدر پاکستان ته هم وړاندې کېدی شي خو که حکومتي ګوند پر اعتراض لرلو نو بیا به دوباره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو شبقدر
قدر من اوریدون کال دیدون که خبرونه دوام لري او یو بهرنی راپور ولوري تاسو پام را ګرځو د خبرونی په دې ځای کې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال د اسرائیلی چارواکو سره لیدل دي او همدارز پارلمان ته یې خپل وینا کړې ده او د بیت المقدس سپیڅلي ښار ته هم تللی دی. تاسو نور تفصیلات زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال د لوړ پوړو اسرائیلی چارواکو سره ولیدل، پارلمان ته یې وینا وکړه او د بیت المقدس سپیڅلي ښار ته ولاړ. پنس د اسرائیلو پارلمان ته د وینا پر وخت وویل چې امریکا به خپل سفارت په راتلونکي کال کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د ټرمپ ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به ښایي څو کاله وخت ونیسي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته بارانو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته لیک په برخه کې دي په بیړه چمتوماله ونیسي. امریکا به د راتلونکي کال له پای څخه د مخه په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیلو مشرانو د دغه پیغام هرکلی وکړ. د اسرائیلو د پارلمان مشر یولی ایرل سټاین امریکا غږ ته وویل چې نور هیوادونه به هم په دې برخه کې ډیر ژر د امریکا په پل باندې پل کېږدي.
ما ته د اروپایي ټولنې له ګڼو پارلمانانو څخه ټلیفونونه وشول او راته یې وویل چې هغوی له موږ سره دي او هغوی هم په دې برخه کې کار کوي او زه هیله لرم چې دوی به هم د ځمکنیو حقایقو پر بنسټ ګام پورته کړي او د امریکا دریځ خپل کړي.
د مخالفینو مشر آیزک هرزاک هم د پنس دغه اعلان وستای خو ویل چې باید د اسرائیلو د پولو پر سر له فلسطینیانو سره خبرې وشي ځکه هغوی هم غواړي چې په ختیځ بیت المقدس کې د خپل راتلونکي دولت پلازمینه جوړه کړي. د بیت المقدس د برخلیک په اړه په یو اړخیزه توګه د ډانلډ ټرمپ د دریځ تر اعلانېدو دوره وروسته دا لومړی ځل دی چې یو جګ پوړی امریکایي چارواکی منځني ختیځ ته سفر کوي خو په نادره توګه فلسطینی مشرانو له پنس سره له لیدنې انکار کړی. فلسطینیانو بیا په څرګندو ټکو ویلي دي چې دوی په امریکا باور نه لري. د غزې د تراړي یو اوسیدونکي خلیل فلانی وویل
الرساله الاخرى التي نرغب بتوجيهها للنائب
موږ غواړو د امریکا د ولسمشر مرستیال ته دا پیغام ورسوو چې د امریکا د ادارې لخوا ټول ژمنې بې معناوي او ترې د فلسطینیانو سره د سپینې ماڼۍ کرکه او نفرت څرګندېږي.
له فلسطینی کډوالو سره د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د ټرمپ پریکړه په امریکا د فلسطینیانو بې باوري نور هم زیاتوي. فلسطینی مشرانو ویلي دي چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو او هڅو کې د امریکا منځګړیتوب ونه مني. دا لا څرګنده نه ده چې امریکا به د فلسطینیانو د دې دریز د بدلېدو لپاره څه کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري خو واخ ساوې دي د جیو د ځانګړي خبرونې ل واشنگټن تر خیبره او هم دغه اونیز مرج همکار رحمان بونيري چې د خبرونې کوربه دی ستاسو لپاره بیا یو شمیر موضوعګانې راغونډې کړې دي. خو لومړی به په همدې خبرې کوي چې په کراچۍ کې د پولیسو په جیلي مقابله کې د وژل سوي 28 کلن ځوان نقیب الله مسید په اړه ټولنیزو مطبوعاتو څه رول ادا کړی دی. د دې تر څنګ هلته مدني ټولنې فعالانو څه ویلي دي دغه ټوله هم په دې خبرونه کې.
سړی مشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی. د واشنگټن ڈی سی څخه زه رحمان بنرایم. په کراچۍ کې د وجل شوي نقیب الله مسید خپلوان او ټولنیز فعالین تور لګوي چې د درې ماشومان وېشکلن ځوان پلار د پاکستان یو پولیس افسر راو انور په کراچۍ ښار کې د دروغو یا په جالي مقابله کې بے گناہ وشل دے اس دا حیواد اولس دا دا افسر دا محاکمہ کول غوښتنی کوي او پټول حیواد په ځانګړي توګه د پښتنو په سیمه کې د نقیب په وجنه سخته بے قراری لیدل کیږي. آیا د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د راو انوار د محاکمہ کېدل امکان شته دی؟ او آیا د پاکستان خلک به د نقیب الله مسجد د کورنۍ سره تر هغې ولاړ پاتې شي تر څو انصاف نه وي شوی؟ ما سره دا وخت هم د کراچۍ خار څخه وتلی قانوندان قادر خان او د نقیب یو خپلوان هغلی نور رحمان مسجد ملګری کیږي، څوک چې د دې پیښې وروستو کراچۍ ته ورسېدلی دی. تاسو دواړو د پروګرام کې سلیم شي وایم. نور رحمان صاحب، تاسو نه مو تپوس اول دار، تاسو کراچۍ ته ور ورسېدی، د انصاف تمه کوي، امید لري چې د نقیب الله مسجد د مرګ وروسته به د هغه د کورنۍ سره انصاف وشي؟
او بالکل، مونږ چې کله کراچۍ ته لاړو اونن چې کوم د پولیس افسر دی روانور د دې خلاف مونږ اف آی آر درج کړلو، او مونږ چې کوم د دې کمیټې تحقیقاتي کمیټې مشر دی حسن الله عباسی، دغه نه مونږ امید لرو چې دوی به مونږ ته انصاف راکړي. مونږ دلته د وزیرستان نه چې راغلیو کراچۍ ته، مونږ د انصاف د غوښتو لپاره راغلیو چې زمونږ شهید نقیب الله چې څنګه په غلطو الزامونو کې شهید کړو، دغه انصاف ته مونږ ته میلاو شي.
قادر خان صاحب، تاسو د هاغلی نور رحمان صاحب خبره واورئ، دا پاکستان په قانون په چوکاټ کې د دې امکان څومره دی چې یو پولیس افسر چې دی هغه به محاکمه کړی شي؟
رحمان صاحب، خبره دا ده چې د ټولو مخکې خو دا یو ډیره ښه خبره وشوه چې درې هغه افسران چې کم د سند پولیس ډیر نوموړي او ډیر ایماندار او محنتي افسران دي، ثناء الله عباسی، آزاد خان او د سلطان خواجه، دواړه های رینک ډیپټی انسپکټر جنرل پولیس د رینک افسران دي. هغه ډیر خپل انکوایری وکړه او دا هغه پرانا کې نن راغلی ول تکي زخپل موجود پاکم کیم، او هغه نه پس بیا مونږه یو اجري تلاړ ول تناستو، او تقریبا یو غنی می درې غنټه هغه مونږ سره ناستو، او مونږ د وو اتو وکیلانو پینل ناستو، مونږ په خپل اف آی آر ولیکو، او چې سمون غخته س قانوني توګه باندې چې سب ضروری و هغه هر سمون په اف آی آر کې ولیکل، او هغه اف آی آر نن کټ شو.
په اف آی آر کې تاسو مونږ ته لږ مختصر ویل شي کومې مقدمه ولیکل شو او د راو انوار نوم پکې لیکل شوی دی؟
جی بالکل، د راو انوار نوم دی، او نور دغه ټیم چې اتنه حکم کسانو دا غو نوم نشته ولې چې دا غو نوم خو مونږ نیو خبر چې څوک څوک، خو هغه د انکوایری کمیټي کوم چې د درې ډی آی جیانو کړي دا دیو په هغه کې دا غو ټول نومونه شته.
نو اوس بس کې ګراو انوار به پولیس نسی گرفتار کی کی به باقاعده؟
جی بالکل بالکل، اف آی آر چې کټ شو اس په گرفتار کی کی، تاسو چې کم وی چې په دې کې کم کم دفات تي، نو دفات چې دی دې کې حب سے بیجا کی خودلی اوس کړي اغوا کول او وجل، او دا کې سره سره بیا دا و چې چونکه د دې واقعې نه په عوام کې په معاشره کې ډیر خوف او راس پیدا شي، نو دا د دهشتګردۍ د قانون لاندې په دفاتو کې دا اف آی آر کټ شو ول کې
د یو پولیس افسر د لاسا د بیګونا انسان وجل په پاکستان کې د دې امکان شته چې هغه ته تیزندي ورکړ شي یا جیل ته ولېګل شي؟ څه قسم سزاګانې امکان لري؟
پورا چې کم نن سبا کم حساب کتاب روان دی، او بیا دا چې په دې خبره باندې چې څنګه سیویل سوسایټي او خاص طور کې پښتنو او بیا خاص طور کې مسجد قبیلې په خپل چې کم دیت پسې زور ولګو، نو هغه پرانا کې کو دا گواینې کم خلق دی دی هغه معرف نشي، یا د دې نقیب مور پلار سره روغ و نه کیو سه پیسې مې سی وانخلي، نو قوی امید دی چې دا سړی به د تبه سزا ورکړی شي.
نو نور رحمان مسجد صاحب، تاسو ته داسې کوم وړاندیز شوی دی د روغې کولو، څه فشار در باندې دا چولو کوشش شوی دی ستاسو په کورنۍ باندې تر اوسه پورې چې د دې کیس نه شاته شي؟ نور رحمان مسجد صاحب، زما غوړی؟
جی جی بالکل.
تاسو ته داسې کوم چا څه وړاندیز کړی دی چې روغ او کوي یا د دې کیس نه شاته شي یا د پیسو درکولو کوشش کړی دی؟
دا سه مخامخ خو چاندې راته ویلي چې مونږ بیا پیسې درکو یا به فیصله وکړو. نو که څوک راغلي هم یا د پیسې یا د فیصلې کوشش کوو مونږ به د نقیب وینا په یو ارب روپے چې د ټول پاکستان رکوي مونږ به د وینا خرڅ نه کوو. مونږ به انشاء الله دغه کیس اغه ځای ته رسوو چې مستقبل کې زمونږ د پښتنو ورونو چې کوم خلک په جلی مقابلو کې شهیدان کړي دي او مزید چې د دینه نقصان جوړ نشي.
ته چې کله د بادر کلی مکین نه روانې دي د وزیرستان نه د نقیب کور ودانې سره د ملاقات وشو، هغه د تسویل چې کراچی ته روان وي استقبل اورور د خپل اوخي د وینې انصاف لا سغختنې درنه کړه.
او بالکل هغه راته ویل چې د خدای اعلان ده او د تاسو اعلان ده او چې څومره کېږي که تاسو سرونه پکې لاړ شي د نقیب د شهادت داسې انصاف وغواړي چې یو بل افسر داسې مطلب داسې خلک نه وژني لکه څنګه چې نقیب یې شهید کړو.
نو ستاسو یوازنۍ ډیمانډ یا غوښتنه څه شی ده د دې راو انور ته څه قسم سزا ورکړل شي؟ هغه سوی د نقیب مور سوی ښځې سوی خویندې سوی تاسو سوی
زمونږ خو دغه مطالبه ده چونکې نن خو مونږ په دې باندې اف آی آر هم درج کو. زمونږ دا مطالبه ده چې په دې باندې مونږ اف آی آر درج کو دای د پزر ته زنه دای گرفتار شي او دته دا په سره عام داسې پانسې ورکړي چې یو بل پولیس افسر داسې کارونه نه کوي چې هغه د دنه عبرت حاصل کړي.
ها او د پاکستان خلک په زیاتر لیدل کیږي پښتانه په خصوصیت سره چې سو سره ولاړ دی په ټولنیز رسنیو باندې دې سره د نقیب پلار ډاډه دی تاسو ډاډه یې چې دا کومک سیده تاسو کوي لګیا دي؟
او بالکل ټول پاکستان زمونږ سره ولاړ دی چې کله د نقیب شهید وکیا وشوه نو پر ټول پاکستان ملک احتجاجونه وشول او خاص کر پښتانه ډېر په غوسه او د غوسه اظهار وکړ او تر اوسه پر هم احتجاجونه شروع دي لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې تاسو داسې ډاډه ور سوال لري مونږ هو پښتانه یو ما خو تاسو اغوال هم ویل چې مونږ ته ټول پاکستان را کی مونږ به د شهید نقیب وخت را وینه خرڅنه کو.
اخر ته پوسا سنو کوم قادر خان صاحب پاکستان کې خود دي پولیس افسر خلاف محکم قضيه جوړ کړی شي دي د مرګونو د وجلو د غلاګانو غلطو د بیا هم خپل نوکری بحال کړی شي دي موجوده نظام کې عدالتي نظام کې او د پاکستان د حکومت د وسني نظام کې سمره یقین کې دي شي دي ديزل لا بده سزا ورکړی شي.
رحمان صاحب ډم بیا خو خبره وزارت ضروری ده چې د دم خلاف مخ کې چرته سه اف آی آر نه دي کټ شي او انکوائری شوی دا انکوائری کې متعلق کړه بیا راغلی شوی دی د پیر لدا یو اف آی آر کټ شوی دی یو جرم دی د خو مضبوط ګواهان شته هغه خلک هم شته د چا په مخ کې دی بوله هغه خلک هم نن راغله د نقیب رشتہ دار دي زموږ خلک چې کمې د سره اوچت کړي بولی او بیا پیسې اغست غي پری خو نو کو دا ټوله ګواهان دا په صحیح طریقې سره وشي او چې څنګه مونږ لیکلی ور کړی او دغه سی یو فیر ټرایل وشي نو قوی امید دی چې د سړی ته سزا ورکړي.
ډیره مننه تاسو د دواړو هغله قادر خان صاحب هغله نور رحمان صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای زمو شکریا ادا کوم.
اوکے
ډیره مننه قادر مون لیدونکو تاسو زمونږ د ملمنو سره زمونږ باس ولې د اوس په دې موضوع باندې هم دا ونه تر ټولو زیات باس په څوټو لنی در سنوي شوی دی دا برته وړاندې کوي زمونږ همکار عدنان رشید صاحب.
بنیر صاحب داونه په ټولنیز رسنو تر ټولو مهم خبر هم د نقیب بیگونه وجنوا د ملالا یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په ټویټر لیکي زه د خیبر نه د کراچۍ پورې هغه ټول بهادر خلکو او خاص کر پښتنو ته سلام کوم څوک چې په پر امنه طریقې سره سړکونو ته راوتلی دي. د نقیب وجرې غندلې ده او خپه ایمانداري د هغه لپاره انصاف غواړي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي جبران ناصر په ټویټر لیکي یو شمیر ګوندونه ډلې او د ژوند مختلف شوبو سره تعلق لرونکي په زرګاو خلک سهراب ګوټ ته راوتلې دي. جبران لیکي دغه غونډه کې یو شمیر داسې کورنو غړو سره میلاو شوم چې زامن یې په ناقانونه توګه اوچت کړی شوي او بیا په جعلي مقابلو کې وجل شوي دي. سنا ګلزار په ټویټر لیکي د یو شمیر قانوني نوټسونو باوجود راو انور ولی اعلی چارواکو ته نه مخامخ کیږي. هغه تپوس کوي آیا دغه پشا د غټو خلکو لاس دی ولی چې تر اوسه نوموړی د سین پولیس سر لهکر وړاندې هم نه دی حاضر شوی. سمیع الله افریدی په ټویټر د فیسبوک یو تصویر شریک کړی چې پکې نقیب الله غوښتل چې د هغه ماشوم زوی پوزی افسر جوړ شي. سمی الله افریدی تنس کوي او لیکي ترهګر د خپل زوینه پوزی افسر جوړول غواړي. نظام الدین په ټویټر تپوس کوي که د نقیب الله پیخه په قبایلی سیمه کې شوی وي نو سبا کېدل. عمر وزیر په فیسبوک لیکي خپل ملګرو ته مې بار بار ویلي کله چې مونږ قبایلی سیمو ته د انټرنیټ سهولت ورکولو کې کامیاب شو نو بیا به دغه لوبه هم ختم شي. او لنډ مثال یې د نقیب الله وجنه ده. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا. جبنر صاحب
ډیره مهرباني. حنان نشید صاحب، په عرب نړۍ کې د عرب سپرینګ څخه تر په کراچۍ کې د نقیب الله مسجد د وجنې پورې په تیره یو لسیزه کې ټولنیز رسنیو د دنیا په سیاسي حالاتو بدلولو کې ډیر مهم او تر ټولو تیز رول لوبولی دی. دا وخت ما سره په پاکستان کې د ټولنیز رسنیو د څار ادارې بولو بی یو غړی اسامه خلجی ملګری کېږي. خلجی صاحب سلیم شه.
ډیر مننه. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. خلجی صاحب، ځنی څېړونکي فکر کوي که په پاکستان کې ټولنیز رسنۍ نه وي نو د ملال یوسفزئی، مشال خان، قندیل بلوچ، زینب او نقیب الله پیخې کېدای شي د هیواد د نشریاتو او مطبوعاتو په کاروباري زغل کې پټې شوې وي. د اختیام دا پیخې سوشل میډیا ژوندۍ کړې دي.
بالکل جی، سوشل میډیا یو ډېر ضروری کردار ادا کړی دی په دې دومره داسومم چې کیسونه تاسو یاد کو. خاص کر نن سبا موږ ګورو د زینب کیس کې، د نقیب کیس کې ډېر زیات چې دی سوشل میډیا رول دی. ځکه چې دې کې یو ځله یو تصویر راغو، د خبر راغو، خلکو وکتو، پر دې کې خاص کر دغه تصویر چې خلکو ګوري هغې نه پس آئی ماته لږې زیاد غصه راځي. اور دا خبر اچھے دے بیا خلکو اگر انٹرنیٹ باندې چې وای وایرل شو لکه هر چرته دا تصویرونه خبر لاړو نو بیا چھے دے حکومت مین سٹریم چې زمونږ میډیا دا هغه اخبارونه، ټی وی چینلې، ریډیو ګان هغه ټولو چھے دے ضروری وا چھے دے باندې هغه ذات خبرو کی ځکه چې په سړکونو باندې خلکو وته. اور د دې د وجہ بیا حکومت چھے دے موږ چې څنګه وکړو اکشن واغښتو. د نقیب کیس کې راو سکندر هغه ته لری کو پلو دینه انویسټیګیشن شروع کو، پته ولګیدو چې نقیب کیس بالکل غلط کیس دی، هغه اس لینکس نو دهشتګردی سره.
پاکستان کې سوشل میډیا ټولنیز رسنۍ چې دی دا هغه کردار تاسو دی او سیړونکو او سارونکو په نظر کې ګټې طرف ته روان دي کا نقصان طرف ته روان دي؟
جی بالکل، ګټې طرف ته روان دي. د سوشل میډیا کردار ځکه چې داسې یو پلیټ فارم د کم باندې چې سو کم چې د خپل څه خبره، خپل سوچ یا مسله چې دی اچول شي او خلکو پورې رسیدې شي. دنه مخکې به موږ صرف یا ریډیو چینل ته راتلو، یا ټی وی چینل ته راتلو، یا به اخبار کې به مې اډیټر ته خط لیکل، نو بیا به چرته زموږ مشکل سره آواز خلکو ته رسیدو. اوس په سوشل میډیا کې
څنګه چې تاسو ول چې د خلکو د ګټې خبره کوي، څنګه چې تاسو ول نو داسې خو نه معلومیږي چې پاکستان کې غني مرکزی غټه میډیا چې د یعنی اخبارونو او ټی وی هغه د سوشل میډیا په وجه باندې د چیلنج سره مخ شوی وي یا څه مشکلات ورته جوړ شوی وي؟
نہ جی، دا جڑے چې هغه چې د استعمال کوي ډیر زیات د سوشل میډیا، چې سوشل میډیا باندې څه خبره کیږي هغه مین سټریم میډیا او چت کی اور شایع کی. او بل دا چې هغه په خپل هم سوشل میډیا استعمال کوي، ټول چینلو په فیسبوک او ټویټر باندې چینل دي، هغه ډیر لوی فالوینګ دا غټه فالوینګ دا رغزر اخبارونه چې دي هغه په انټرنیټ باندې خپل په ویب سایټ باندې زیات غټه کوي پرنٹ نه.
اسامہ خلجی صاحب، داسې امکان هم شته چې پاکستان کې سوشل میډیا د کم قدغنونو یا پخپله د مشکلاتو سره مخ وي حکومت تر طرف نه یا د کم ادارې د خوانه؟
جی، حکومت او نور چې ادارې دي هغه پوره کوشش کوي چې سوشل میډیا باندې خلک ذات خپل आवाज اوچت نه کی. خو لکه خبره داسې غمبیر خبرې چې کم باندې هغه خلکو ته نشي چوپ کوله. اور بل دا د ټیکنالوژي او انټرنیټ داسې شی ده چې باندې حکومت چې سمرم کوشش کوي هغه باندې فل کنټرول نشي هغه کوله. د دې وجه چې د انټرنیټ کردار ماته لګي، سوشل میډیا په خپل کردار هم دغه څه دغه کوي، هم داسې چې د حکومت کردار هم حقيقي زموږ زور واځي.
د دې سوال کولو تاسو مناسب کاری چې په پاکستان کې سوشل میډیا و د انصاف رسولو ذریعہ جوړ شوی ده؟
جی ہر کیس کے خدا سے نہ کیگی خو اکثر ڈیر کیسونو کے منگا داسے قتل چے سوشل میڈیا باندے چے آواز اچت شی اور خلق ور باندے آواز شروع کینو اگر احتجاج باہر کولو ضرورت نہیں یا سوشل میڈیا باندے دمرا احتجاج شی چے خلق باہر مو ازی ان علاوہ انصاف چے دے کافی کیسوس کے منگا قتل چے خلق تے ملاو شوے
ڈیر زیادہ مننہ محترم اسامہ خلجی صاحب چے مسر ملگری شی ہوئے ڈیر مننہ گران لیدن کو ہم داو دروزے پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر پرونی پا ویب پانا www.divaradio.com بانیم کتیش ہے زر پروگرام قربا رحمان بنیرے استاسونا اجازت وارم پل خیال ساتھ ہے
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کترمن اوریدونکو اوس هم پام ستاسو راګرځو یو ریپورت لوري ته چې د برتانیا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې په کار دی د دوی پوجونه پیاوړي سي او د روسیې د پوجونو وسویې ته ورسیږي. تفصیل منزه شهید په دې ریپورت کې راکوي.
د برتانوي پاوز مشر خبرداري ورکړې ده چې د دغه حکومت پاوز لګښت کمیدل د هیواد وړتیا او د خپل مخالفینو او وسلوالو سره د جنگ په ډګر کې د مقابلې او مبارزې توان کموي. جنرال نیک کارټر وویل چې د اوکراین او سوریې شخړو کې د روسیې پاوز ته د جنگ په ډګر کې تجربه ورکړې، خو برتانیا کې د بودیجې کمښت له کبله د هیواد د پاوز وسایل او وسلې هم ټولې زړې پاتې دي. جنرال کارټر د روسیې له لوري لویدیز ته د ورپېخ غواخونو په اړه دا خبرداري وړاندې کړل. هغه وویل:
I believe our ability to preempt or respond to these threats will be eroded if we don't match up to them now. They represent a clear and present danger.
زه باور لرم چې کده دی غوښنه مخنیوي ونه کړو او زموږ پاوز پیاوړې نشي او د روسیې د پاوز ورتیا سره برابر نشو، نو روسیا غربي نړۍ ته لوی خطر جوړیدای شي، ځکه چې دوی اوس زموږ تر وره رسیدلي او په زرګونو بیل فاصله نه لري.
کارچر د روسیې د نوي ارماټا ټانکونو یادونه وکړه او وویل چې د برتانیې چیلنجر ټانکونه 40 کاله پخوانی دي. هغه مسکو ته اشاره وکړل چې خپل ځواکونه یې د ازموینې لپاره په وروستیو جګړو کې کارولي دي.
They have used Syria to develop an expeditionary capability to give very large numbers of their officers the high end war fighting experience.
They have not been able to get in Ukraine. کوم چې ونتوانیدل په یوکرين کې وکاروي او د خپل اوګده واټن توغندی یو 150 بیلابیل وسلې وازموي.
د جنرال کارټر د لګښتونو د کمولو په اړه سرګندونی د اندېښنې وړخکاري. په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا په پوځي ځواکونو کې پانګه چونه 1.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته راښکته شوې ده او دا لګښت په لومړی ځل د 19مې پېړۍ د فرانسې پخوانی مشر نیپولین جګړې څخه وروسته تر ټولو په ټیټه کچه ده. The United Services Institute your professor Trevor Taylor why
the MOD has major funding problems in part brought on
د برتانیې د دفاع وزارت د بودیجې لوی ستونزې لري او په خاص توګه د برتانیې د اروپאי ټولنې څخه د وټل ورستو دا شان د پیسو کمی راغلي.
ټیلر وای خو برتانیې ته په کار نه دی چې په پوزي اړخ کې د روسیې سره ځان برابر کړي. هغه وای دفاعي سیستم مضبوطول او د ناتو په شان ډال په یقیني توګه ساتلو باندې ټینګار کول په کار دي. برتانیا د ناتو هیوادونو غړې ده او د روسیې د ممکنه حملو نه د ژغورلو لپاره ختیځ اروپایي هیوادونو ته پوځیان لیږلي. د برتانیې په پوځي لګښت کې د کموالي خبره په داسې وخت راغلی چې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو په غړو څو واري غږ کړی چې پوځي لګښتونه دي زیات کړي.
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي او د دې خبرونې وروسته به تاسو زموږ همکار بیروز خان صاحب سره د شپه په خیر خبرونه اوري او په دې کې به هم په یو مهم موضوع باندې بحث کیږي. تاسو سره به موضوع هم مخ په وړاندې بیا یو تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر د ټلیفون لاره د غوښ سره په خبرونه کې شریک کړئ. زه هم تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
او د دې ترڅنګ زمونږه د تخنیکی اړخ د زمونږه همکار وو د دې خبرونه پروډوسر محمد علمگیر او انجینرانو څخه هم ډیره مننه کوو او تاسو په لوی لاس فاروسل وړه او آباد اوسئ.